شپاش به جشوی د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجلې کې زه احمد چې بر ساسو کوربم السلام علیکم. د غزنی روغتي چارواکي وایي دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي د ناپاکو اوبو د څښلو له امله خپره شوې ده. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هلمند، کندهار، زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي. یوازې په هلمند کې د دې ناروغۍ له امله د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده. په افغانستان کې تر شپږم ټولګیو ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو د غوښتنو په لړ کې د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملالې یوسفزۍ بنسټ د نړۍ د مشرانو په نوم یو لیک استولی دی او په دې لیک کې یې له دې مشرانو غوښتي دي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشار راولي چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیسي. د ملالې یوسفزۍ بنسټ په خپل پرانیستي لیک کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ ویلي دي چې د ښوونځیو له بندېدو سره ورځ تر بلې د نجونو هیلې مړې کیږي. په دې لیک کې راغلی دي چې هغه نجونې چې زده کړې یې کړې دي ټولنه ځواکمنه کوي او د دوی له برکته ټولنې د ډېر امن او ځواک سبب کیږي. د آزادو مبارزو مشهور افغان لوبغاړی احمد ولي هوتک نن له روسي سیال سره لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 9:30 کې پیل شي. احمد ولي هوتک په دې اړه په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې تېره ورځ د دواړو لوبغاړو بسونه معلوم شول او سیالۍ ته شیبې شماري. پاکستانی ځواکونو چې هلیکوپټرونو یې ملاتړ کاوه په بلوچستان کې عملیات پیل کړي. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 2 بلتون غوښتونکي وشلې دي. پاکستانی چارواکو نن ویل چې پر دې عملیاتو یې وروسته تر دې لاس پورې کړ چې د پوځ یو افسر روان اونۍ وسلوالو برمته کړ. شاوخوا 15 سیاحیانو چې د پولیسو جامې په تن وې ډګروال لایق میرزا د سېشنبې په ورځ د زیارت په ښار کې د سفر پر مهال له موټره د کورنۍ له غړیو سره شکایت کړ. بیا یې د کورنۍ غړي پریښودل او ډګروال لایق یې له ځانونو سره بیوي. وروسته یې وویل چې دا ډګروال یې وشلی دی. د پوځ په وینا د تېرې شپې د برید پر مهال یو پوځي او 2 یاغیان وژل شوي دي او دا عملیات لا هم روان دي. د خبريانانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPG د تاجکستان له حکومت غوښتي دي چې سمدستي 2 بلاک لیکونکي خوشی کړي. زوقي بیگ سید امانی او عبدالستار پیر محمد زاده تیرونی نیول شوی او تر اوسه پولیسو د دوی د جرم په تړاو څه نه دی ویلي. دوی دواړو له خبريانانو دلیر امام علی او عبدالله غربتی سره کار کاوه. دا دوه خبريان تیر میاشت نیول شوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ لومړی میرمن ایوانا ترامپ د 43 کلونو په عمر مړه شوه. ډانلډ ترامپ خپل رسنیو کې لیکلي دي چې دی ډیر خوشاله دی چې هغه کسانو ته چې ایوانا ترامپ یې شي اسره د هغې د مړینې خبر ورکوي. ترامپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی. ایوانا ترامپ په نیویارک په خپل کور کې مړه شوې ده. دی په 1900 کال کې له ترامپ سره واده کړی وو. بیا په 1902 کې ترې بیله شوه. ایوانا ترامپ د ترامپ د 3 اولادونو کشر ډانلډ ترامپ، ایوانکا او ایرک مور وه. دا سجی رادو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو کمپاین په پراخېدو ده.
هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
د پارون او سرابات ترمن سیلونو لاندې کړی سړک بیرته پرانستل شوی. د میدان وردګ د چک اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د برېښنا د زاړه بند رغېدل غواړي.
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډیره لوړه سطح په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالت کې او حتی هغه حالت یې ورسوي.
دا به هم واوري چې د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې پولیسکونو لوبډلو د والیبال په سیالۍ کې برخه واخیسته.
د آزادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو په دې کادرونو څخه استفاده وشي.
در دې شیبي د آزادۍ رادیو خبرې ټولګه
لښ پښمو ټولګو یو پورته د نجونو د شونسيو د بیرته پرانستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حل کې دي. د دې کمپاینونو جوړونکو وایي چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو د شونسيو د خلاصېدو اجازه ورکړي. طالبانو د شونسيو د خلاصېدو په تړاو تازه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نورحال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې
ستکه اسلامي حق ته باید
مخته حق را کړل سي. امنه د لوګر ولایت اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي لڅ باندې 300 ورځې راهیسي هر غړې په دې تما ده چې د خوانځو د پرانیستو اعلان به وسی.
د لسنی میاشتې د دوی د حکومت سوې خدای هیڅ نه ویل چې موږ ټول مایوس یو، اله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو له لوري پر ټولنیزو رسنیو آنلاین او په بېلابېلو ولایتونو کې په حضوري توګه د نجونو ښوونځي پرانیزي، تعلیم د نجونو حق دی په عنوان کمپاینونه پیل شوي دي. دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوي او لا هم روان دي. د دې کمپاینونو یوې پر مخ وړونکې مریم جامی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
این کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل
در کمپاین د مدنی فعالین و او بشری حقونو مدافعین و پمت په خواله رسانه او زکا پیل کرده چه در افغانستان در وسنی نظام وندوال او مشران چه زنون اسلامی حکومت بولی نریوال طولنه او حق حوادونه چه در افغانستان په سیاسی و اقتصادی چارو که اخکل دی باید پوشی او فشار بریوارد چی چه هر سجر دی دنجونو خوانیز مرکزونه او خوانزی پرانیزی.
بلخوا د قلم لار بنسر چې لکلونو را په دې خوا په افغانستان کې په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې رضاکاره فعالیتونه کوي، مشر عطاالله ویسا وایي له میاستو میاستو راهیسې په حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
په ذهنیت جوړولو کې تر ټولو ښه مرسته کوي چې ټول رغ پورته کړي او د یوې طبقې اساسي حقونه وپېژني، د هغو د حق لپاره مبارزه وسي.
هڅه مو وکړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم سویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یوه شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیرې میاشتې جوړې شوې دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنه کړه. څه باندې 300 ورځې سوې چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړې دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې، غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې د خبر درلود چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې کولرا ته ورته اخیستونکو ناروغي خبره شوې ده. له تیرې بې اونۍ راهیسې په هلمند، کندهار، زابل او دایکنډي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي او په هلمند کې د کولرا له امله د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده. د کولرا په ارتباط په د جرمني په فرانکفورت کې د میشت افغان ډاکټر سید نصیر احمد نظر د سره شریکو.
دا یو مرګونه ناروغي ده چې که یانن څوک پرې اخته شي کېدلی شي اته له 100% تر او 100% له مرګ سره مخامخ شي. زیاتره علت د ناولو اوبو او ناولو خوراکي موادو له طریقې نه چې یعنی یا له اوبو کله چې اوبه څښل کېږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناولې شوې وي خوړل کېږي رامنځته کېږي. اساسي علایم د دغو ناروغي دا دی چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کېږي.
ډاکټر نصیر احمد
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sadiradu.com کې نیولې شي. په نورستان کې چارواکي وایي د پارون اسد آباد ترمنځ لاره چې سیلونو بیچاره کړې و او د موټرو له تګ راتګ یې ستلې و بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسد آباد ترمنځ غزیدلې سړک چې د چنګاخ پر 15 منېټه سیلابونو لتیګو او خټو ډک کړي او ویجاړ کړي و تیر مازیګری د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتره سرک متزرر ک منګ د خالد ابن ولید قول اردونه وسایت راوړل نو کار په دوه طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سرک کې د غرونو نه تیږې هم راولیدلې وې. موږ شپې ورځ کار وکړ، الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانستله.
ښاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتګ پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لارا د موټرونو د چال چلن پر مخ په بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردر سیمه کې د چنګاغ پر 15 نیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې 8 تنه ووژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمنځ سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندیدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
د میدان وردک د چک اوسیدونکو وایي کلونه کېږدي چې د دغې ولسوالۍ د بند له برېښنا څخه محروم دي. دوی له طالبانو غواړي چې د دې بند درغولو لپاره لاس په کار شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د برېښنا بند شاوخوا 15 کاله وړاندې جوړ شوی دی. دغه بند 3 دربینونه لري او هر دربین یې له دې وړاندې 1400 میګاواټ برېښنا تولیدوي، خو اوس مهال په بشپړ توګه غیر فعال دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دولت یې د یاد بند بیا رغولو لپاره ګامونه پورته کړي څو د یو ځل بیا له برېښنا برخمن سي. سمیع الله د چک ولسوالۍ د علي احمد خیلو د کلي اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د برېښنا نشتون له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
باد جوړ شي، بند جوړ شي، د بابریکا جوړه شي، موږ د ډېرو ستونزو سره مخ یو چې د برقونه هم جوړ شي. داس خارک دي چې اوس د لیکان د تیلو په هغه نه لري چې لیکان ته تیل.
دغه ولایت یو بل وسیدونکي شمس الحق حیران وایي پوهیږي چې پر افغانستان واکمن طالبان دا توانایي نه لري چې یاد بند په اساسي توګه ورغوي، خو وایي یوازې دې دومره ورغوي چې چک ولسوالۍ او شاوخوا نورو ولسوالیو ته برېښنا ورکړي.
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډېره لوړه سطحه په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالات کې و حتی هغه حالت ته ورسوي. که د کابل ښار ته هم برېښنا نه انتقالوي، حد اقل د دغه چک ولسوالۍ او د دې شاوخوا ورڅېرمه ولسوالۍ ته باید دغه برېښنا بند څخه برېښنا
د یاد بند وسایل زاړه سوي او د فعالیت څخه لوېدلي. که څه هم دغه بند ته دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال دربینونه راوړل سوي وه، خو لا هم غیر فعال پراته دي. د دغه بند امیر مولوی عبدالله خادم هم مني چې دغه بند له فعالیت څخه لوېدلي، خو وایي چې د یاد بند د لوی ستونزه د دغه بند د دروازو نشتوالی او د غراز د یاد بند د کاسې ډکوالی دي.
اوس هم د اوبېبرک وزیر صاحب غلا او وعده کړې دي منطقه کې او ان شاء الله تاسو خبر نه شوي او جریان نه لري د سقوط پته ده. وعده در خو نه ډیر شوي دي موږ سره، خو په هر کار نه شي او انتظار کوي ان شاء الله.
د میدان وردګ د چکول سولې د برېښنا د بند عامر وای چې ژمنه ورسره شوې ده چې بند بر غول کې شي. د سیمې خلک وای چې لښ تر لښ دومره دی جوړ شي چې د سیمې خلکو ته برېښنا ورکړي. دا سجیر رو په خبري مجله کې وړاندې د میدان وردګ لبلی ولسوالي سید آباد څخه د والیبال د سیالیو راپور لرو چې په لسکونو لوبډلو برخه پکې اخیستې وه.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې هم د سپورت له نړۍ دا خبر لرو چې د آزادو مبارزو مشهور افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک نن له خپل روسي سیال سره مسابقه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام 8:00 او 10 دقیقې پیلېږي، یعنی تقریبا یو ساعت ورته پاتې دی. او احمد ولی هوتک په خپل فیسبوک کې پرون لیکلی وو چې دې لوبې ته شیبې شماري. نور په دې راپور کې
Сергей Сергеевич, 3 с мячами у соперника. Он из Краснодара.
А вот
تیر ورځ د دې سیالۍ لپاره د دواړو سیالانو وزنونه معلوم شول او نن د افغانستان پر وخت 2:30 به دا سیالۍ پیلېږي. دا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد ولی هوتک لومړنۍ نړیواله سیالۍ ده چې د روسي سیال په وړاندې پکې راڅرګندېږي. احمد ولی هوتک په روسیه کې له میشتو افغانانو غوښتي چې د دې هڅونې په هدف د دې هیواد کرسنادار ښار ته ورشي او سیالۍ له نږدې وګوري. نوموړي پر خپل فیسبوک په خپور شوي غږیز پیغام کې ویلي هڅه کوي بریا خپله کړي.
ما خپل زحمتونه بسلی دي نو خدای دې بریا دستره بریا د افغانستان نصیب کړي. نو زه نه انشاءالله په نهایت کوشش کوم چې دا لو به وګټم او لو به د افغانستان شي.
ښاغلی هوتک ویلي چې دغه سیالۍ د ځینو روسي ټلویزیوني چینلونو او دغه شان د نوموړي له فیسبوک پاڼې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دلته په افغانستان کې د ورزش یو شمېر مینهوال د نن شپې په لوبه کې د احمد ولی هوتک د بریا هیله لري. د کابل دوه اوسیدونکو محمد عباس او خان زمان ازادي راډیو ته وویل
که چانس هم ده چې احمد ولی هوتک نو د خپل روسي سیال پر وړاندې سیالي لري، موږ هیله مند یو چې احمد ولی هوتک په دغه سیالۍ کې بریا خپل کړي او د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د خوشحالۍ یو سبب وګرځي.
احمد ولی هوتک زموږ یو اتل دی، نن شپه چې کومه لوبه لري الله دې وکړي چې اتل ولی خپل کړي.
احمد ولی هوتک د آزادو مبارزو مشهور افغان لوبغاړی دی چې له دې مخکې هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې بریا خپله کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو په شمال ختیځه سیمه خارکیف د توغندیو سختې ډزې کړې دي. بل لور ته د اوکران په جنوب لویدیځ کې چې پر یو بدانۍ بمباري شوې وه د یو شمېر کسانو برخلیک معلوم نه دی، خو د ژغورنې هڅې روانې دي. د دې ترڅنګ د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مالي مشران نن په انډونیزیا کې سره جرګه کیږي او پر اوکراین خبرې کوي. دا هم تفصیل
د اوکراین چارواکي د تیر شپې پر مهال په خارکیف کې د روسي پوځیانو لخوا د توغندیو د سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین په جنوب لویدیځ کې چې پر یوه ودانۍ په بمباري کې ګڼ کسان وژل سوي، د خلکو د موندنې او ژغورنې هڅې لا هم دوام لري. د دې ترڅنګ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی شل د مالیې رهبران نن جمعه د انډونیزیا په بالي ټاپو کې سره جرګه کیږي. کوربه هیواد انډونیزیا وایي پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دا غونډه د بشري غمیزې کمولو لپاره مهمه ده. د اوکراین د اضطراري خدماتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې نن سهار وختي پر ځایي وخت له 3 بجو د خارکیف اوبلاست او د سیمې مرکزي برخه په توغندیو لګېدلې دي. دغه اداره وایي په دغو توغندیو لږ تر لږه یو کور په نښه سوی او یوې تعلیمي ادارې ته نږدې لګېدلې، خو لا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. کیف له څو اونیو تور لګوي چې روسي ځواکونه هڅه کوي په روانه جګړه کې خارکیف د جګړې په لومړۍ کرښه بدل کړي. دغه جګړه تر ډیره د اوکراین ختیځو سیمو ته غځېدلې چې روس پلوه بلتون غوښتونکو پکې له 2014 میلادي کال راهیسې ځینې سیمې لاندې کړي دي. بلخوا د ژغورونکو ډلې هڅه کوي چې لږ تر لږه د ځینو هغو 9 کسانو ځای تثبیت کړي چې پرون د اوکراین په مرکزي شارګوټي وینیتسیا کې د روسیې د میزایلو تر لګېدو وروسته د برخلیک په اړه معلومات نسته. د میزایلو په دغو حملو کې په لسګونو نور ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د دې ترڅنګ اوکراینی چارواکي وایي د جګړې له لومړۍ کرښې 200 کیلومتره لرې پر یوه شارګوټي په پرونۍ حمله کې د 3 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 23 کسان وژل سوي. دا حمله داسې وخت سوي چې د اروپایي ټولنې چارواکي د هالینډ په هاګ کې په اوکراین کې د جنګي جنایتونو پر موضوع د بحث لپاره سره جرګه سوي. د اوکراین د اضطراري خدماتو اداره وایي پر وینیتسیا په حمله کې 250 کسان ټپیان سوي دي. شاري شورا وایي د ګڼو ټپیانو وضعیت خراب دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دغه حمله د تروریزم یو عمل بللای دی.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري یو شمیر افغانانو ته د ویزو د ورکړي پر ژمنی کال تیر شو. له دغو افغانانو سره متحده ایالاتونو ژمنه کړې وه چې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا SIV به ورکوي او دوی به امریکا ته انتقالوي. دا ژمنه د طالبانو له راتګ سره وروسته له دې افغانانو سره شوې وه. یو شمېر افغانان ټینګار کوي چې له دوی سره دا تعهد شوی دی، خو تر اوسه پورې عمل نه دی پرې شوی. جزئیات په دې راپور کې.
یا از خانه بردن، از خانه بسیار بد شدید دمت لطکو بما کرد.
دا دا امریکا دیو افغان همکار کیسه ده. دا یوائی سرال دی چی کلونه پا افغانستان که لامریکای پوزیانو سره کار کردی او دا کدوالی دا زنگری ویزی اسناد یا اسایوی کیس داری خلا هم افغانستان که پاتی دی. دا دا موضوع دا حساسیت لعمل نغوالی پراپور که نو مواخستل سی وی لسخت و امنیتی شرایط سره مخ دی. دا کس زینه دا سیاکسون هم آزادی رادیو سره شریک کردی چه دا وحل و دا باول و نخی نخانه پا که کاری. دا ادا کوی چه طالبانو وحلی او وسی بحرانی همکاران ایمیلون تا جواب نوایی.
ایسایی یک دفعه ایمیل و ما روان کد میک اسنادش مجالی سر.
ایسایی وی یو زل مکت ایمیل اکل چه اسناد مجالی دی. مجالی ندی خو سپروائزر جواب نوایی. ایسایی وی که اسمو مخت نوری. منگور سرا مستقیم کار کرده. او دوی خپل مکت اسناد را کردی.
اسناد هر چیز یاد دادن به ما؟
دای ادا کوي چې طالبانو د قومي مشرانو په قوي ضمانت په دې شرط خوشی کړای چې هر کله طالبانو غواړي قومي مشرانو باید ور تسلیم کړي. د امریکا د افغان همکار د غشان ادا کوي چې د هغه د کار د مخینې له امله چې امریکا سره یې لري په اوسنیو ادارو کې هم د کارموندلو په برخه کې لستونزو سره مخ دی. دای وایي د غستونزو له اقتصادي کړاوونو سره مخ کړای دی. له دې سره یو بل کس چې د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایس ای وی کیس لري ټینګار کوي چې تر اوسه یې امریکا د ایستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی او لا هم په افغانستان کې پاتې دی. دا کس هم نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل سي.
یو کال کېږي چې زه عیسوي کیس لرم. د خلکو سره تقریبا څلور پنځه کاله کار کړی چې برحال کارمندمه چې کله تحولات راغلو نو هر څه بند شو. اوس په افغانستان کې یم، سرنوشت مې معلوم نه ده، کار روزګار نشته.
د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایس آی وی هغه کیس دی چې له مخې یې د امریکا افغان مستقیم همکاران دغه هیواد ته انتقالیږي. تیر کال د امریکا ولسمشر جو بایډن خپله پرېکړه اعلان کړه چې د امریکا افغان همکاران به یې په چټکو الوتنو کې له افغانستانه انتقال کړي. هغه دا ماموریت همکارانو ته یې د پناه ورکونې عملیات ونومول، هغه څه چې د یو کال له تېرېدو سره هم له نیوکو سره مخ دی. بلخوا تازه د جو بایډن د ګوند مخالف جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور مایکل مک کول د امریکا د دغې ژمنې د یو کلن کېدو په مناسبت په یو بیان کې د دې پروسې په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د ولسمشر جو بایډن له لورې زموږ د افغان همکارانو هیرول د هغه پر ولسمشرۍ یو تور داغ دی. د هغه د بیان په یوه برخه کې دا هم راغلي چې له اووه شپېته زره او پنځه سوه زیات د عیسوي کیس یا کډوالۍ ځانګړي ویزې درلودونکي د خپلو دوسیو د رسېدنې لپاره انتظار دي چې تقریبا ټول دا کسان اوس په افغانستان کې په دام کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د همدې میاشتې تر پایه شاوخوا یو لک څلیرویشت زره افغانان د ډله ییزې تخلیې پروسه کې له امریکا او همکارانو له لورې یې له افغانستانه وایستل شول. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو اعلانونه وکړل چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکا افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې سمو خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. کچرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي، دا غو راپورونه متن په کې لوستل شي چې د سهار له وته ماښام تر روبه جو پوري د ازادي راډیو لاري خبري شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لپاره ویډیوي راپورونه او مطالب هم لرو، هغه هم کتل شي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اختریز سیالي د سیمې د یو مشر په نوښت تر سره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې پولیسکونو ټیمونو ونډه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی راپور راکوي.
له غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 25 کیلومتره واټن د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په لوړه سیمه کې د والیبال اختریز سیالۍ دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یک شنبه په ورځ پیل شوې وه او د پنج شنبه په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په سوونه کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چکچکې وهلې. د دغه سیالۍ اتل ولی په تړي کلی پوری اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپل کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخ مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې له شته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. زما یو احترامانه خواهش ده فدراسیون نداری چې د موږ غږ دی واروي. دغه سیاله چې په لاره اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خانه هیڅ نه تشویق کیږي. نو د آزادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو باید د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړه شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلې لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیري په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته دې مبارک. یو په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره د غلوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 45 فدراسیونونو 24 لوبې روزنی سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص ته لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لورې د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم ترسره سوه چې تر ټولو وړاندې د لوړي کلي محمد عامر تیجه وسوروله.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
دا خبری مجله په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم اوریدل شي. د ازادیرډو په ویب پاڼه کې ستاسو لپاره ګڼ پوزډه پوری مطالب لرو او د ازادیرډو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې تاسو کتلی شي ځنی اوریدل شي. دا سجرډو د دې سات د خبری مجلې ورسیو تر رسیدلیو په پاتې څو دقیقو کې دا سجرډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه لرو چې خپل پیغامونه مشترک استولې دي.
اسلامي نواد د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ او تاسو ته دا پیغام پیژنم. ما د اسلامي امارت د مشران څخه دا غوښتنه چې کدی یې رسمیت پیژندل غواړي او دوی دغه غواړي دوی جمعونه کې ځان واځي کې او څه چې په ځان کې اصلاحات راولي د نجونو مکتبونه د جر تجارت علاقه زکه چې تر اوسه د نجونو ته موږ ضرورت لرو ډاکټران ته ضرورت لرو. د اسلامي امارت مشران څنګه دا غوښتنه ده چې دا دغه کې کم سړی وس خپل زنانه مرجه چاته ورولي چې ناري ډاکټر ته ورولې چې دا دغه کا دا نارینه ډاکټر ته نو زنانه ډاکټر چې اوس به په افغانستان کې به خزيات کې مې دي. نو د دې د اسلامي امارت مشران دي د شوزو مکتبونه جته جوړ د جوړکو مکتبونه وړي علاقه.
السلام علیکم سفیولایم د هرات ولایت څخه تاسو سره د جغیس پیغام لارې بلیکا کېما. دا د خوراکتو ک بیا بیخیل وړه شوې ده. افغانستان کې اقتصاد بیخی خراب ده، بیکاری بیخی زیات ده، سوک د هیڅ شی غستلو ډیر خلک د څه شی غستلو توان نه لري. بس د اړوند ادارې څخه مې بس دا غوښتنه ده بس چې دوی د رسیو کې سروې دی او کې پښتنه دی کې د دکاندارانو څخه چې په لوړه بیا د شیان نه خرڅي او کده ګمرک ستونځي بس د ګمرک لخوانه د دوی د ګمرکي خاته کې پیسې د کمی واخلي چې بس دا مظلوم ولس بیخي د حصہ غستلو وسنه د ریډر خلک د چې د شپې لري د ورځې نه لري د ورځې لري او د شپې نه لري.
مصطفی د کندهار خبرو کوم طالبان د حکومت زده وشتن لرم چې د کولرا مرزي د مخنیوي لپاره دوی چې د ګمنو واخځه کوسته کندهار ته نه رسیدلې چې توجه ژر تجربه ورته وسه.
السلام علیکم د جمیل احمد د هلمند ولایت د نوداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ په سیمه کې د اوبو د نشتوالي څخه خلک کړیږي، اوبه نشته، اوبه وچې شوي دي. موږ د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه لرو چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د روان کال دپاره د اوبو د راګرځولو دپاره بندونه جوړ کړي، یا د بندو پر جوړولو باندې کار وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ساعت 6:30 است. صدای ما را